ترانو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې باس لرو او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې باس کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو لکتنې وروسته د کابل او نوې دیلی اړیکو راتلونکي به څه ډول وي دا مسله په تحلیلي بحثونو کې څېړو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې کړي. د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزي تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمېر پاکستاني سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 26 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې په اړه د بلوچستان د آزادۍ بخونکې پاوز په نوم بلتون پاله ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن راډیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن راډیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې راپو راډیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقۍ د نه خپرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونو د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایل په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د 1 میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلي پورې سپارلې وای، خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د 1 میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې 1 او 2 منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل شول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې درېو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و، او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکه ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکه ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړی ده، سیاسیونی هم دا خبرې کړی ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاصه و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځ ته نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله، او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبلیو پی لاری او یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبلیو پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت هغه کوم کس چې مسؤول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلیم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کې، دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی. حالانکه دا څو ځلی سفرونه کړی ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چه لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندی چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې داشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندستان سره اړیکې ونیسي، خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیره مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن د پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غلجیانو، مغولو او نورو یرغلونه حل شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا یې هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل استراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول. د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو استراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپله پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو په را جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپلې اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبي وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک کړ. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو سیاستونه ځکه عیاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغه رژیمونه لکه د طالبانو سرپرست اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تروسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند د یوه لوړ رتبه چارواکي سفر، هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته، دا په څه معنا دی؟ یعنې هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرهنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلک نه هیروو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی ده، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندوستان پر اسانیم که دومره انعکاس و نکلره. یو کاری سفر و چه دوی کم مرسته چی لگی دی نه دوی سارنم که دوی زیاده دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که هندوستان پر سفارت که شتون داری، او دوی هم کوشش که بی چه روابط خشی، دوی هم پریشار از شوی چه دغه روابط که خب یو بلا خبر مبون نهید نشون چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلاله. خب حال د جبهه متحد په نوم در استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره د دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپله کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون خالیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لویه پروژه چې لري دغه پروژې نه دوی سارنه وکړي. دوی دې په خاطر تری ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خو د طالبانو رسانې ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لویه و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف همدا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې زه د طالبانو لخوا راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار یې کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله او رسانۍ کې مې نشر کړه. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا د قونسلګری سرپرست هم معرفي شوی یم، هلته تللی ده اوس وزارت خارجه. هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان پر رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا سارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی د طالبان سره یم، اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده، جی پی سنگ یو کاري سفر و، ډېر لوی سفر نه و، خو طالبان دا ډېره تبلیغات
وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي، له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. ستاسو په نظر د دې اشاره کومو نه هیوادونو تره؟
گوره اصلا خو پاکستان همیشه نه یوازه په هندوستان چې له هغوی سره تاریخی اگر خپل ستونزه او شخړه لري، په افغانستان باندې هم د تلویحت کلونو کې بیا پتیره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادی دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي، هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول، هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي و، هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې که د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی او په هغه اساس وختو کې زمونږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصوصا موږ په اتیاومو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بورا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو، بنان پاکستان طبعا هیچ وقت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټولو سره پاکستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندې. اوس شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و. اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی پلس صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې، د تجار په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله، دا گیشو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېر ترهګري راغلی و. اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیدګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلی و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده. هر خبر اوس هم دوی پیاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چه لار کابل ته تا تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د اقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دې علی کې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوندی اوس په دې خاطر چې وخت کم دی، مارد صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو، مساکونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کنفرانس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تر میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یوه برخه د نړیوالې ټولنې ده، کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کومه
کی او دغه نیت روابط او لایق تر را جوړتي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو اوریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شنن کین سر احمد شیرزای د غرض د چارو شنن کای اسلام الدین مارچ
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio